په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو لخوا د جګړې وروستی اعلان ولسی بنسټ نه لري، او په وینا یې که چیرې مخالف لوری جګړه کول غواړي نو افغان ځواکونه یې مقابلې ته چمتو دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلامي نړۍ عالمان به د سعودي عربستان د جولای میاشتې په غونډه کې په افغانستان کې جنګ مردود او د سولې جهاد به اعلان کړي. د خبرونه ته مظفر با ظاهر او زمان نور همکاران ارکلی کو نور مطالب هم لرو، خو تر ارسه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ل رضوان مراد خاورو.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسی جرګې او د ولسوالۍ او د شوراګانو انتخابات به پر خپل وخت او شفاف ډول ترسره شي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د افغان امنیت ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 8 وسلوال وژل شوي دي، او د غزې تراړه روغتۍ چارواکي وایي په 13 ساعتونو کې اسرایلي عسکرو 4 فلسطینیان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به پر خپل وخت او شفاف ډول ترسره شي. ولسمشر غنی چې نن په کابل کې د مجاهدینو د برید شپږویشتمې کالیزې په مناسبت مراسمو ته وینا کوله، ژمنه وکړه چې حکومت به په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي، او دی له ولسی جرګې هم غواړي چې په دې پروسه کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی غنی د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه هم څرګندونې وکړې.
انتخابات ریاست جمهوری طبق فرمایش قانون اساسی میشه، اما ای پیش از جوزا
دی وی دولسمشری انتخابات به د اساسی قانون د غختنې لمخې کیږي. د 1998 کال د جوزا نمخ کې به کیږي. زه د ولس له اراده پرته یو ورځ نه غواړم چې دا مسؤلیت ولرم. 15 کال زما د لوړې له ورځې څخه نه شمیرل کیږي، بلکې کال هغه ډول شمیرل کیږي چې اساسی قانون ذکر کړی دی. محمد اشرف غنی ویل چې انتخابات له روان بحران څخه د افغانستان د وتلو لار ده، او خلک باید د خپل ملي او اسلامي وجبې د سرته رسولو لپاره په دې پروسه کې ګډون وکړي. د هلمند سیمه ییز مقامات وایي دغلته نن په یو موټر بم ځان وژن کې برید کې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وشل شول. په وشل شو کې 4 ملکی وګړي او 2 د ملي اردو سرتیری دي. د هلمند د والی وان عمر زواک وایي 14 کې مواد په موټر کې ځای پر ځای شوي، چې هدف یې د نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو یو مرکز و.
که در دیگر نفر دیوردی میدی پشادت رسیده لیدی یا دیگر نفر تپیان دیا، و هم داشتن 4 نفر هیتسان هم پشادت رسیده لیدی یا او نفر نور تپیان شدید.
که څه هم تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په هلمند کې د دا ډول بریدونو پړه وسلوالو طالبانو منلی ده. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې 8 وسلوال وشل شوي دي. د هرات د والی وان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې 4 شپه شوي و نور وسلوال ژوبل دي. نوموړي وویل وسلوالو غوښتل چې د فراه ولایت د زیرکوه ولسوالۍ له ساحو څخه د شینډن پر ولسوالۍ برید وکړي. دغه راز د هرات په اوبه ولسوالۍ کې هم 13 شپه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې جګړو په اړه رسنیو ته سندې ویلي. د غزې تراړې روغتیایي مقامات وایي په 13 ساعتونو کې 4 فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي. دغه راز 200 نور فلسطینیان چې یو خبریال هم پکې شامل دی په سیمه کې د تازه تاوتریخوالي په نتیجه کې ژوبل دي. له یوې میاشتې راهیسې چې د غزې اوسیدونکو د غزې د پولې په اوږدو کې مظاهرې پیل کړي دي، اسرائیلي ځواکونو 240 فلسطینیان وژلي او تر 15,000 نور یې ټپیان کړي دي. اعتراض کوونکي فلسطینیان غوښتنه کوي چې دوی ته د هغو سیمو ته بیرته د ستنېدو اجازه ورکړل شي چې اسرائیل وړاندې کړي دي. د اسرائیل پوځ وایي د غزې له 2,000 تر 4,000 پورې اوسیدونکو پاڅون کړی، او یو شمېر له دوی پاڅون کوونکو څخه یو شمېر هڅه کوي چې د اسرائیل خاورې ته واوړي. د اسرائیل پوځ ویلي چې سرتیرو د دې کسانو د مخنیوي لپاره د ټاکلو مقرراتو په چوکاټ کې اقدامات کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اداري رئیس بیا پر اسرائیل د اعتراض کوونکو پر وړاندې له حد نه د زیات زور کارولو په خاطر سخت انتقاد کړی دی. ترکیه له روسیې څخه د اس 400 ډوله میزایلو ضد سیستم د پیرولو په اړه انقرې ته د امریکا خبرداری رد کړ. ترکیه وایي د دې سیستم د پیرولو معامله تر ډیره حده بشپړه شوې ده او له دې به پشان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بروکسل کې د ناټو د خارجي چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې وویل چې واشنگټن له روسیې څخه د اس 400 میزایلو ضد سیستم د اخیستلو په اړه د انقرې په پریکړه اندېښمن دی. پومپیو ویل دا سیستم د ناټو تړون له دفاعي سیستمونو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې روسیې د اس 400 ډوله میزایل سیستم د سپارلو چارې ګړندې کړې دي. ترکیې په 13 ډسمبر میاشت کې د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت د اس 400 روسي سخت میزایلو ضد سیستم د پیرولو معامله لاسلیک کړه. او د ارمنستان انقلابی فدراسیون چې د حاکم ګوند په مشرۍ د ائتلاف یو وړه برخه جوړوي د اپوزیشن پر پلویانو غږ کړی دی چې متحد شي او د صدراعظم د څوکۍ لپاره یو واحد کاندید غوره کړي. ټاکل شوې ده چې د راروانې سې شنبې پورس د ارمنستان پارلمان د هیواد لپاره نوی صدراعظم وټاکي.
خبرونه ملاحظه د رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وېبپاڼه هم کتلی سي پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو لخوا د جګړې وروستی اعلان ولسی او شرعي بنسټ نه لري او په وینا یې که چیرې مخالف لوری جګړې غواړي نو افغان ځواکونه یې مقابلې ته چمتو دي.
پیګو څه کوم چې میاستې په دې باندې فکر وکړه او د دې جرأت هم نه درلوده چې سولې ته راسئ یا ووایئ چې سوله ولې نه مه که جنګ غواړئ نو پوه شئ چې دا ولسي بیا مقابله کې درکړي.
د مشرانو جرګې دری پلاوی له تاجکستان، پاکستان او چین سره د افغانستان ګډ پوځي تمرینات له سیاسي او پوځي اړخه ګټه ورګڼي. د دې جرګې نائب منشي فیصل سمی
دغه رزمایشتونه خپل ګټې لري. زموږ او تاسو د نظامیانو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ تجارب شریکېږي.
دغه ورځ په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین مبارزې ته هم یو کتنه اوریدلې سي چې لوی د ځوالو تحلیل کړی ده. د نور راپورونو ترڅنګ په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرام هم لرو اوریدلې مهروي. افغان ولسمشر وایي د طالبانو د جګړې وروستی اعلان هیڅ ډول شرعي او ولسی بنسټ نه لري. ښاغلی اشرف غنی نن چې نن یې د مجاهدینو د بری شپږ ویشتمې کلیزې په مناسبت پارک کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل افغان ځواکونه دفاع ته چمتو دي خو هیڅکله به د سولې باب ونه تړل سي. محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل راکوي.
د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دغه عملیات د یو مسلمان ملت او د یو خپلواک هیواد پر ضد د طالبانو د جنگ اعلان دی. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د 18 نیټې د مجاهدینو د بری د 26مې کلیزې په مناسبت پارک کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل وسلوال مخالفین غواړي په دې اعلان سره د سولې باب وتړل شي خو په خبره دی به هیڅکله دغه کار ونه کړي. د ښاغلي غنی په خبره افغانان په سولې باور لري او دا باید ټولو ته واضح وي چې اختیار هم لري.
هر طالب جنگ نه میخوای. جنگ از طرف یک عده محدود سر اکثریت اسلام تعمیل شد. نو پیگو لومګلمان سم خبر یو پیگو زه کوم چې میاستې په دې باندې فکر وکړه او د دې جرأت هم نه درلوده چې سولې ته راسئ یا ووایئ چې سوله ولې نه مه. اما که جنگ غواړئ نو پوه شئ چې دا ولسي بیا مقابل کې دی. دښمنان د افغانستان دا غواړي نن د هغو دا غوښتل چې له دې پر تعمیر جلسې کې زه بیا اعلان د جنګ وکړم او وایم سوله ختمه ده. سوله هیڅ وخت نه ختمیږي تر چې موږ سولې ته ورسیږو.
ولسمشر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته په اشاره سره وویل چې دغه ځواکونه د طالبانو د جګړې او دا چې دوی له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري موجود دي. د ښاغلي غنی په خبره افغان حکومت په 20مه پیړۍ کې طالبانو ته د سولې له تر ټولو سخاوتمندانه وړاندیز وکړ چې نړۍ هم په دې مسلې قانع ده خو په ورته وخت کې د دفاع لپاره به هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیتونه نور هم لوړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو تېره اونۍ د الخندق په نوم د خپلو پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. طالبانو رسنیو ته په استولې اعلامیې کې ویلي چې د الخندق په عملیاتو کې به بهرني او افغان ځواکونه په نښه کړي. په اعلامیې کې دغشان د افغان حکومت له لوري د سولې هڅې د طالبانو د کمزوري کولو لپاره یو هڅه بلل شوې ده. له دې ټولو سره سره د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي بیا یادې غونډې ته وویل چې د مجاهدینو له بریا شپږویشت کاله وروسته هم افغانستان له جدي ننګونو سره مخ دی. دی وایي زموږ ملت په تیرو څلوېښتو کلونو کې د جهاد او مقاومت له کبله ستونزې ګاللي، خو هیڅکله مایوسه شوی نه دی او دایمي سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره به کله هم له خپلو هڅو نه امیده نه شي. په یاده غونډه کې د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز شریف یفتلي هم د طالبانو په سرلنیو عملیاتو ته په اشارې سره وویل چې افغان ځواکونه په بشپړ ډول له خپلو خلکو او خاورې دفاع ته چمتو دي. د ښاغلي یفتلي په خبره د سولې د هڅو له دوام سره سره به افغان ځواکونه په دفاعي چارو کې تعلل ونه کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت هم تازه ده ویلي چې طالبان به د جګړې له لارې په افغانستان کې بریالي نه شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د سولې په اړه مو د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه واورېدل. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر غنی له دې سیاست څخه هرکلی کوي او چې د جګړې تر څنګ به د سولې به پرانیستی وي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د نړیوالو چارو له افغان کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې د سولې په تړاو د ولسمشر غنی د سیاست په اړه غږیږي.
فکر کوم چې د هیواد د مشر په حیث باندې بهتره خبره کړې ده. یو قوي سیاست وي، جبري غیر منطقي سیاست وي، یو د حالاتو قیاس وي او د خلکو د غوښتنو سره سمه خبره کول وي. د ولسمشر غني دا خبره تاییدومه، بهترینه خبره کړې ده، ځکه چې جنګ په وخت کې باید سره جنګ وکړي. یو رهبر باید هم د جنګ د میدان مدبر ستراتیژیست اوسي او په عین وخت کې یو ښه حکمران اوسي چې هم جنګ کې یو سیاست نو په عین وخت کې د صلحې دروازه پرانیستې پرېښوده او په عین وخت کې که چېرته څوک جنګ کوي له هغې سره جنګ کوي. ولې دا ډېره مهم مسله دا ده چې تر ډېره حده پورې د افغانستان مسله انتهایي پیچلې ده. یوازې په دې باندې نه کېږي چې وویل چې زموږ د صلحې دپاره دروازې پرانیستې دي او تاسو راشئ صلح وکړئ. ولې ډېره مهمه دا ده چې په کور دننه د جنګ د تداوم کوم لاملونه چې دغه باید له منځه لاړ شي.
خادم صاحب، په ولسمشر په خپلو خبرو کې دا مسله اشاره وکړه چې د طالبانو یوه محدوده کړۍ ده چې دوی غواړي جګړه وکړي او دغه خپله غوښتنه په نورو هم تحمیلوي. په داسې وضعیت کې فکر کوي د سولې پروسه او یا له دوی سره سوله کول به ډېر ستونزمنه نه وي؟
صلح کول دا اوږده پروسه ده، دا پروژه نه ده، دا د یو ورځې خبره نه ده. بیا هم لس کاله په افغانستان کې شپاړس کاله همدغه سود جنګ شوی دی. د جنګ د پای ته رسولو په خاطر باندې حوصله باید موجوده واوسي. وړې وړې کړۍ به حتمن وي چې د جنګ د تداوم لپاره به یا هم د خپل فکر په لحاظ باندې او یا هم د سیمې د هېوادونو د هغه کم نیابتي جګړې یا کم نیابتي پالیسي د هغې بنیاد باندې به جګړه کوي. ولې ډېره مهمه مسله دا ده چې کله موږ د سولې خبره کوو، د صلحې د راتګ لپاره باید موږ تمام شرایط باید پوره کړي. اوس که چېرته د ولسمشر غني دا خبره وي چې موږ د صلحې دروازه نه بندوو، معنا دا ده چې د افغانستان جګړه په نظامي توګه به نه پای ته رسېږي. یعنی د افغانستان حکومت نشي کولی چې د زور له لارې او د نظامي فشار له لارې په طالبانو باندې فشار راولي او بالاخره هغوی به سرکوب کړي. ښه خبره دا ده چې د جنگ انتخاب د حکومت د تشکیل په لمن کې باید د جنگ انتخاب وي. ولې کله که صلح کېږي، د صلح لپاره باید منطقي او داسې یو دریځ غوره کړي چې هلته د راکړې ورکړې فرمول کاملا په نظر کې نیول شوی وي او نړیوال اجماع رامنځته شوی چې کله صلح راشي، د صلح د تداوم او د صلح ساتلو په خاطر باید کار وشي.
دغه د اجماع مسلې ته اشاره کوله چې کله په افغانستان کې د سولې موضوع یادېږي نو د پاکستان او د ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو نوم ورسره جوخت یادېږي او رول هم مهم ګڼل کېږي. نو څه فکر کوي چې پاکستان او په مشخصه توګه په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره هغه اجماع چې تاسو خبره کوي واقعا اوس رامنځته شوی؟
نه، رامنځته شوی نه ده. باید رامنځته شي. پاکستان خپل ستراتیژیک عمق لپاره کار کوي، هندوستان خپل نیابتي جګړې ته پر مخ باندې وي، سعودي عربستان او ایران دلته خپل کارونه شروع کړي دي، چین او روسیا او امریکا په خپل منځ کې په اختلاف باندې اخته دي او افغانستان خلکو د افغانستان خاوره د دغه نیابتي جګړې ښکار شوي دي. دلته سیمه ای اجماع ضرورت دی، اشد ضرورت دی. ولې رامنځته شوی نه ده؟ د دې لپاره کار کول پکار دي. افغانستان د حکومت مطلق منطقي سیاست ته کار کول پکار دي.
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خدمو.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غله ازادي راډیو اوري دوستانو، خبره ده سولې ده. بل خو د افغانستان د سولې علي شورا وای د اسلامي نړۍ عالمان به د سعودي عربستان په غونډه کې په افغانستان کې جنگ مردود او د سولې جهاد به اعلان کړي. د دغه شورا ویان احسان الله طاهری ازادي رادیو ته ویل چې د دې غونډې په جوړېدو سره به د افغانستان د قضیو او جګړې په اړه د پاکستان په کړنلاره کې هم جدي بدلون راسي. دغه غونډه د جولای په میاشت کې جوړیږي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل کوي.
په داس حال کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د هرې ورځې په تیریدو په ملي او نړیواله کچه غوښتنې ډیریږي، د افغانستان د سولې عالي شوراوی په سعودي عربستان کې د علماو ناسته برخلیک ټاکونکی رول لري. د دغه شوراویان احسان الله طاهری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په یاده ناسته کې په هیواد کې د جګړې په پای ته رسولو پریکړه کیږي چې د پوینا ور سره به د افغانستان د قضیو په اړه د پاکستانی علماو خولې هم بند شي.
تمام علماي کشورهای اسلامي با یک صدا جنگ برتب
دی وی د اسلامي هیوادونو ټول عالمان له ديني هدايت سره سم په یو غږ جنگ ناروا غني او د سولې پاړه خبري کوي او هغه کسان چې ترنه پوري په افغانستان کې جګړه جهاد بولي نور بخپل شوم کارته دوام ورنکړي شي. د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان سعودي عربستان او د سولې د عالي شورا په همکاري په جولای میاشت کې جوړیږي. مخکې تر دې سعودي عربستان اعلان کړی چې د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ډېرې شوي او څه موده مخکې هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د درویشتو هیوادونو په استازیتوب په تاشکند کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ چې دې ډلې تر اوسه ځواب نه دی ورکړی، خو تیره چهارشنبه یې دال خندق په نوم عملیات پیل کړل چې ظاهرا په جګړه ټینګار کوي. له دې وړاندې د پاکستان په شمول چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، د نړۍ او سیمې ډېر شمېر هیوادونو د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغه هیواد د ستونزو په حل کې د اسلامي نړۍ د عالمانو رول مهم ګڼي. د دې جرګې یو غړي داود کلاکانی ازادي راډیو ته وویل
طالبان چې همیشه جنگ په افغانستان کې کوي، هغه د اسلام په نامه او د شریعت په نامه په افغانستان کې جګړه کوي. دغه چې په عربستان سعودي کې دا مجلس دایریږي، دا مجلس ډېر ښه تاثیر په طالبانو په صفوفو کې په حرکتونو کې او په مفکوره کې راولی.
ښاغلی کلاکانی وایي سعودي عربستان په پاکستان ډېر نفوس لري او په افغانستان کې د سولې د فتوا په ورکولو سره به اسلام آباد له کابل سره همکارۍ ته اړ شي.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
بیا هم پر همدې موضوع تم کې جوړ د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي او د نړیوالو چارو ځینی افغان کارپوهان وایي د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو وروستۍ غونډه دا په ډاګه کوي چې نړیوال افغانان یوازې نه پرېږدي. تیر ورځ د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړه چې د افغانستان د سولې په پروسه او دغه هیواد ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه پکې خبرې وسوې. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي او د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د افغانستان مسله اوس هم د ناتو د غړیو هیوادونو په لومړیتوبونو کې د او ځانګړی اهمیت ورته لري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو وروستۍ غونډې وښودله چې نړیوال افغانستان سره په کړیو ژمنو عمل کوي.
افغانانو سره دوی تر اوسه پورې هغه کړې ژمنې چې دي په هغو باندې تر یوه حده پورې ولاړ دي. دلته ډېر افغانان مایوسه وو چې ګویا هغه ژمنې تشې ژمنې وي هغه سره تېرې شوې. دلته هم سیاسي حل لاره په مخ باندې ولاړه شي او هم ورسره په څنګ کې پوځي حل لاره. نو زه یې په خپله باندې په مثبت نظر باندې ګورم.
تېره ورځ د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د ناتو د 9 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دغه غونډه کې افغانستان ته د ناتو د نورو سرتیرو په استولو او د افغان سولې او پخلاینې په بهیر خبرې وسوې. د اوس لپاره ناتو او شریکان یې په افغانستان کې تر 15 ډېر سرتیری لري. د ناتو عمومي منشي د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس غنی پر ناتو تړون د اتکا له مخې طالبانو ته د سولې بې قید او شرطه پلان وړاندې کړی او ناټو به تر څنګ ولاړه پاتې سي. ولسمشر غنی په فبروري میاشت کې د کابل پروسې په دوهم پړاو ناسته کې طالبانو ته دغه وړاندیز کړی وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو رسمان دغه وړاندیز ته ځواب نه دی ورکړی، خو دغې ډلې د تېرې چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت په خلاف د خندق په نوم پسرلي عملیات پیل کړل. د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل سول چې د افغانستان د حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ورځو د مشرانو جرګې ته د مشرانو جرګې دړي پلاوی له تاجکستان، پاکستان او چین سره د افغانستان ګډ پوځي تمرینات له سیاسي او پوځي اړخه ګټه ورګني. د دې جرګې نائب منشي فیصل سمی ازادي راډیو ته ویل چې له دې سره افغان حکومت باید پاړي کو کې داسې توازن رامنځته کړي چې دغه تمرینات امریکا او ناټو غړو هیوادونو خبرګون راوونه پاروي. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان د سیمې له ځینو هیوادونو سره د افغانستان ګډ پوځي تمرینات ګټور بولي. د مشرانو جرګې نائب منشي محمد فیصل سمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیمه ییزې همکارۍ په هدف د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات چې چین یې وړاندیز کړی خورا مهم دي.
موږ خپل ګاونډي سره باید چې داسې همکاري ولرو چې دغه رزمایشتونه خپل ګټې لري، د موږ او تاسو د نظامیانو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ تجارب سره هغه کې شریک کیږي او دا هم له سیاسي لحاظه او هم له نظامي لحاظه ډېر ګټور بولم.
دا په داسې حال کې ده چې د چین دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي افغانستان، چین، تاجکستان او پاکستان به روان کال د ترهګرۍ ضد په ګډو تمریناتو کې ګډون وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ د چین د دفاع وزارت ویان وو کین ویلي هیواد یې دا وخت په دې تمریناتو سره د ترهګرۍ ضد عملي مبارزې ته تیاری نیسي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان دفتر سرپرست بیا د دغې موضوع په اړه له ډېر څه ویلو ډډه وکړه، خو ویل په دې اړه ځینې خبرې شوې دي. که څه هم د امریکا او ناټو په زور کې د سیمې له ځینو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په اړه وخت نا وخت اندېښنې ښودل کېږي، خو فیصل سمی وړاندیز کوي چې افغان حکومت په دې برخې کې توازن ته جدي کار وکړي. له دې سره د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي دا ډول تطبیقات یا تمرینات د ممکن ګواښ د له منځه وړلو لپاره پلانېږي.
تر اگر په سلام شدت پیدا کړي به دې په دې قسم باندې په ګډه باندې په دې پولیس کې به عملیات هم کولای شي. یعنی دا مخکمه مخالفین یا د حکومت په خبرداري ورکول دي.
د چین دفاع وزارت د دغو تمریناتو د وخت او څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. د چارو کارپوه زلمی وردګ بیا وایي دا ډول تمرینات په هغه صورت کې ښاغیز لرلی شي چې د افغانستان سره د ستراتیژیکو ملګرو هیوادونو په تیره د امریکا په موافقه ترسره شي.
ورځو یو ولایتي راپور ته د روزګان په ترینکوټ ولسوالۍ کې نن دوهم ورځ د روزګان کندهار ترمنځ لویه لاره د اعتراض کوونکو لخوا تړلې پاته ده. نن د هغوی اعتراض کوونکو شمېر نور هم ډېر سوچي پر دې لارې د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت لري. له روزګان څخه شریف الله شرافت په دې اړه یو راپور استولی چې د مظاهره کوونکو په شعارونو پیلې شي.
روزګان کې د اعتراض کوونکو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. په دغه ولایت کې اعتراض کوونکو نن دوهم ورځ د روزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې تر څنګ ښار هم تړلی وو او لارینې وکړي. دغه اعتراض کوونکي وایي ځکه یې د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې او په ښار کې لارینونه پیل کړي. د دې په خبره چې پر یاد لارې د کندهار په مربوطاتو کې د میشت امنیتي پوستو پولیس زوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي، په زور پوستې پرې جوړوي او سپکې سپورې ورته کوي.
په دغه لاره باندې چې روان یو وروره دې ورته وایي چې ودرېږه، هغه موټر کبري کار نه وکړي، هم د زربا پر وایي ولیا
کدي زرې ورکې ته مسلمانې کدي زرې نه کوار
شار خو نو په دغه خاطر تړل کیږي وروره چې بیا امنیتي ډیره ده، وروره بیا عزتي ډیره ده، سړی مو د ځان نه دی.
غوښتنې دا دي چې دولت د یادې لارې د امنیت مسؤلیت له پولیسو واخلي او ملي اردو ته یې وسپاري. د دې په خبره څو مال عزت ناموس او سرونه یې خوندي سي.
موږ دا خاینان نه غواړو، دا دنیا نه، دا شاید به کوشش
نه غواړو موږ ته ظلم کړی چې سړی مې راسه شهید شو
د خپل دولت څخه دا خواهش لرو دغه لارې اسکر چې دي دا دې تبدیل کړي
چې موږ دا لار وروره د خپل لارو روزګانیان خلکو ته ورکړل سي د خپل دولت دغه سي دا لار جوړه سي وروره
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي چې تر هغه به په ښار کې لارینو نه پاتې و نه رسوي او د روزګان او کندهار ترمنځ لوی لار به خلاص نه کړي څو چې غشتنې نه وي منل سوي
دا په میاشت میاشت موږ تړو بیا موږ پر دغه لار نه ورځو زموږ لوی هم بې عزته دی سپینږرې مو هم بې عزته دی کشنۍ مو هم بې عزته دی ځکه چې زموږ په موټر کې عجزیه راسره سپرې دوی په موږ کورېانډه کوي
په ورته وخت کې بیا د روزګان مرستیال والي عبدالواحد پټان وایي د یادو اعتراض کوونکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي
د دې مشکلاتو په باب باندې چې موږ وخت تر فوختن د خلکو غږ خپلې مرکزي ادارې سیمیز ارګانو ته رسولې دي نو ابو دالار هم ډیر حد پوری شوالی کوټ په ولسوالۍ کې راته راشوې ده
د یادونه ورد چې په دغه ولایت کې خلګو له هغه ورسته د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار او د ترینکوټ شار وتړلې او لارینو نه پیل کړ کله چې څلور ورځې وړاندې نه معلومه وسلوالو پر یاد لار د پونتون د استاد په ګډون 15 ملکی کسان په مرمز ډول ووجل
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
یوه سیمه ایزه موضوع برای وخلو اسوشیتد پریس خبر اژانس په یوه تحلیلي مطلب کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ او د غورځنګ د مشر منظور پښتین مبارزې ته کتنه کړې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ په لنډ موده کې خلک د هغه څه په وړاندې چې دوی د پاکستان د پوځ لخوا د پښتنو د بې محاکمو وژنو په ګډون د بشري حقونو تر پښو لاندې کول بولي سره یو موټی کړل د دې مطلب لنډیز احمد تکل وړاندې کوي
د پښتون ژغورنې غورځنګ چې د پاکستان په پښتون اقلیت کې د یو ځواک په توګه راوټوکېد په لنډه موده کې پښتانه د هغه څه په وړاندې چې د پوز لخوا د پښتنو د بې محاکمې وژنو په ګډون د بشري حقونو تر پښو لاندې کول بلل شوي یو موټی کړل د غورځنګ د خپلو اعتراضونو د بیان لپاره په پلازمینه اسلام آباد او کوټې پیښور او نورو پښتنو میشتو سیمو کې د زرګونه کسانو په ګډون غونډې جوړې کړې او ټاکل شوې چې خپل بل غونډه د یکشنبې په ورځ په سواد کې جوړه کړي د دې غورځنګ مشر 25 کلن جذاب ځوان منظور پښتین دی چې په پاکستان کې د ځپل شوی پښتون اقلیت استازي توپ کوي پښتین پر پاوځ تور لګوي چې د تروریزم پر ضد د جګړې په نوم او په قبایلی سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې له پښتنو سره تبعیزي چلند کوي د یو مشکوک کس په خاطر ټول قبیله ته جزا ورکوي او د کلی ټول کورونه په بلډوزرونو ورانوي د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالیت وروسته له هغه پیل شو چې پولیسو په جنوري میاشت کې 28 کلن قبایلی ځوان نقیب الله مسعود چې مډلنګ یې کاوه په کراچۍ کې په ډزو وواژه چارواکو لمړی ویل چې مسعود د تروریستانو پر یو مرکز د پوځي عملیاتو پر مهال وسلوال مقاومت کړی و خو له اعتراضونو وروسته اعتراف وکړ چې هغه وسله نه درلوده او پولیسو یوازې په دې خاطر وواژه چې پښتون و د وژل کېدو د پښتنو په سیمو کې پراخ اعتراضونه او پارول پښتنو تور ولګاو چې امنیتي ځواکونه د پښتنو په وړاندې نژادي توپیری چلند کوي او د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو له کبله ټولو پښتنو ته د طالب په سترګه ګوري د پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ په څو اونیو کې له یوې کوچنۍ ډلې څخه په پراخ غورځنګ بدل شو او لسګونه زره پښتنو یې په غونډو کې ګډون وکړ دوی پر پاوځ تور لګوي چې زرګونه پښتانه یې له مشخصو تورونو پرته له میاشتو میاشتو او حتی کلونو کلونو راهیسې په توقیف خانو کې بندیان کړي او په قبایلي سیمو کې د تلاشۍ په ګڼ شمېر پوستو کې خلک ځوروي پښتین اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې پاوځ د قبایلی سیمو اوسیدونکو ویروي څو خپل غږ اوچت نکړي او خلک هم د پاوځ له تکتیکونو ویریږي پښتین وایي د دې ویرونو یوازینی هدف د دې پیغام ورکول دي چې باید غلی شو پښتین وایي مکسل پسلو کې پویدو چې مرو خو نور نو له ژوند به زره شوی وو هغه وایي حتی پلار مې راته ویل چې د پاوځ پر ضد خبرې بندې کړه ځکه دا کاربنی یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ لپاره ستونزې جوړې کړي اسوشیټډ پریس د پښتین له قوله لیکي چې وایي د پاکستان پاوځ په دولت کې دننه یو بل دولت جوړ کړی اژانس د مطلب په دوام لیکي چې د پښتین کوچنۍ ډلې ورو ورو خپل غږ له قبایلي سیمو څخه پیښور ته او بالاخره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته ورسو پښتین وای خلک چې لکلونو کلونو رئیس یې غوښتل یو څه وکړي زمونږ لیکو سره ځکه یو ځای شول چې هغه یوازې په یو رهبر پسې ګرځیدل اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې پښتون لخپل سره سمبولیک ګلدار خولۍ سره یو بیساری رهبر ښکاری. په وزیرستان کې تقریبا په هر کور کې یو وسله شته، ځکه خلک ټوپک خپل غاڼه غني، مګر پښتون چې د ادم تشدد د لارې پلوي دی، که څه هم کورنۍ او دوستانی په موټر کې د وسلې ساتلو ته هڅوي، خدای نه مني. د پښتون په مشرۍ اعتراضونه هم سولېز دي او ټینګار کوي چې یوازې دوه غوښتنې لري. لمړی د سولې او پخلاینې د یو کمیسیون جوړېدل چې د به محاکمې وژنو په ګډون د پښتنو شکایتونه حل کړي، او دوهم هغه زرګونه کسان چې په توقيف خانو کې بنديان دي یا باید ژر تر ژره محاکمه شي، څو جرم یې معلوم شي او یا له بنده خوشی شي.
دوستانو د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه خو مواردل تاسو کولی سئ چې دا او زموږ نور راپورونه او خبرونه زموږ پر ویب سایت هم وګورئ، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. او سم د څلور بجو د شو دقیقو ته نږدې کیږو. یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به پر خپل وخت او شفاف ډول ترسره کیږي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د مجاهدینو د بری د شپږشتمه کالیزې په مناسبت مراسمو ته وینا کول چې حکومت به په انتخاباتو کې مداخله نه کوي، او د ولسی جرګې هم غواړي چې په دې پروسه کې لاسوهنه ونه کړي. د هلمند سیمه ایز مقامات وایي نن دغلته په یو موټر بم ځانمرګي برید کې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې څلور ملکیان او دوه د ملي اردو سرتیري دي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې اته وسلوال وژل شوي. د هرات چارواکي وایي چې د دې ولایت په اوبه ولسوالۍ کې هم تیره شپه جګړه شوې چې په نتیجه کې پنځه وسلوال وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزې ترړې روغتي چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې څلور فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. ترکیه له روسیې څخه د اسلور سو ډوله میزایلو زد سیستم د پیرولو په اړه انقره ته د امریکا خبرداري رد کړ. ترکیه وایي د دې سیستم د پیرولو معاملات تر ډیره حد بشپړ شوي او لدې به پشان شي. او د ارمنستان انقلابی فدراسیون چې د حاکم ګوند په مشرۍ د ائتلاف یو وړه برخه جوړوي، د اپوزیشن پر پلویانو غږ کړی چې متحد شي او د صدر اعظم د څوکۍ لپاره یو واحد کاندید وټاکي. ټاکل شوی ده چې د راروانې سې شنبې پرس په ارمنستان کې پارلمان د هیواد نوی صدر اعظم ته رای ورکړي.
مننه له رضوان مراد څخه. دوستان، اوس به ناجیه سپیره ته سپورتي خبرونه وایي، او ورپسې د ژمنې سره سم حقیقت څه دی او تندې څنګه ونیس پروګرام واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی ده چې د پاور لیفټینګ ملي ټیم د جنوبي اسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون په هدف هند ته ولاړ شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي او دوه ورځې به دوام وکړي. نوموړي وویل له افغانستان نه په دغو سیالیو کې څوارلس ورزشکاران ګډون کوي چې هیله ده ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي د آسیا اولمپیک سیالیو ته د ټیمونو د غوروي بهیر پیل شوی او په دې برخه کې پوره چمتووالی لري. د دغې کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل له افغانستان نه په دغو سیالیو کې د پهلوانۍ، بوکس، تکواندو او یو شمېر نورې برخې لوبغاړي ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې د آسیا اولمپیک سیالۍ د روان میلادي کال په اګست میاشت کې په اندونیزیا کې ترسره شي. افغان چارواکي هیله مند دي چې افغان لوبغاړي به په دغو سیالیو کې ښه وسلیږي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې نن چینایي سوپر کینګز او ممبئی انډینز لوبډلې یو له بل سره مخامخ کیږي. د مهندرا سنگ دونی په مشرۍ چینایي لوبډلې تر دې دمه په ترسره شویو شپږو سیالیو کې پنځه لوبې ګټلې او د جدول په سر کې ځای لري. په داسې حال کې چې ممبئی له شپږو لوبو څخه یوازې یو ګټلې او د دوو امتیازونو په درلودلو سره د جدول وروستۍ لوبډله ده. لوبه د افغانستان په وخت ماښام 2 بجې ترسره کیږي. د دغو سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا د ډهلي لوبډلې د 55 منډو په لوړ توپیر د کلکتې لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا په ترسره شویو سیالیو کې د ډهلي دویمه بریا وه. حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. نن د سور د میاشتي و منیټه دا لک تر لګه سلبیخ کال وړاندې د 1155 لمریز کال په همدې ورځ د داوود خان په نظام باندې په افغانستان کې کودتا وشو. د خلق دیموکراتیک ګوند لوري په دغه کودتا کې یو شمېر خلکو ته مرجوب لورسید. همدار د وخت رئیس جمهور سردار محمد داوود خان د کورنۍ لولس نورو غړو سره یو ځای ووژل شو. د حقیقت سره د دیونی په خبرونه کې د سور د کودتا په عواملو باندې غږیږو، په دې باندې غږیږو چې د کودتا له کومه ځایه پایل شو تر کومه ځایه پورې، د دې ترڅنګ د سردار داوود خان په مرګ باندې غږیږو چې مرګ په کوم شکل باندې و، دا په کوم شکل باندې وژل شو. په سټډیو کې را سره د هماغه وخت د بلحصار د کندک د کومندوي ځواکونو قومندان او د خلق د ګوند یو مهم غړی او د ترڅنګ د دفاع وزارت پوخانه وزیر شانواس تڼۍ ملمه ده. ل تڼۍ صاحب سره په دې اړوند باندې خبرې اترې کوو. هیله ده تاسو هم را سره تر پایا پات شي. تڼۍ صاحب، ډیر زیات مننه چې وخت مراکه کپایل لدینه کو. 1155 لمریز کال د سور په و منټه باندې په افغانستان کې تاسو د سردار داوود خان په نظام پر ضد باندې کودتا وکړه. د دې کودتا یو فعال غړی واست. ک د پایل کی سیراته و کی څنګه دا کودتا پایل شو او ولی پایل شو؟
د 1155 کال د سور په 15 منټه جمهور رئیس داوود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او د خلق دیموکراتیک ګوند مشران یو شمیر بندیان شول ونیول شول. په سبب راز د سور په 15 منټه د کابل په بالایسار کې د کمانډو مشر کمانډان هاشم خوستی خپل اصلان د کمانډانان راغونډ کړل چې په هغه کې ما هم ګډون درلود. کمانډان دغه موضوع اصلان د کمانډانانو ته ابلاغ کړه چې دغه سی پیښه شوې ده. کله چې غونډه خلاصه شو موږ د کمانډانی څخه ووتو، رسخت شو او زه په ځانګړي توګه کمانډان راوختم د بلایسار د سینما د کمانډانی تر مخې په خیمه کې بند کړم. بیا د شپې په 11 بجې کمانډان ما ته راغی، زه خلاص کړم او زه په د بی بی مارو کې په ځای کې په یو کرایي ځای کې اوسېدم او هلته لاړم. د موږ د خلق دیموکراتیک ګوند د اړیکو غړی چې قادر آشنا نومده د کندهار څخه و هغه راغی. ده وویل چې سبا ورځ انقلاب دی، مشران نیول شوي دي او دغه موضوع په هماغه شپه د کابل رادیو لخوا هم په 8 بجو نشر شو او سبا ته بیا نو د خلق دیموکراتیک ګوند په خاص ډول هغه نظامی مشران چې دوی ته هدایت ورکړ شوی و د انقلاب کولو، هغوی په خپلو قوتونو کې هر چا په خپل ځای کې انقلاب پایل کړ، یعنی پاڅون یې وکړ.
تڼۍ صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د ګوند په مشرانو باندې برید وشو. که لږ په همدې برید باندې وغږیږو، یعنی ستاسو هدف څه دی؟ دغه برید ولې وشو او کوم ډول برید؟
دا خو جمهور رئیس داوود خان چې و د ډېرې خپلې د وخت مجبورۍ لرلې او امریکې د افغانستان سره په هغه زمانه کې هم چندان مرسته نه کوله. نو ځکه جمهور رئیس داوود خان به کله به سوسیالیستي ټیپه لوبه کوله او کله به د غرب آزاد بازار سره مینه کوله. نو په ورستیو کې جمهور رئیس داوود خان د امریکې تر مشرۍ دوی ځنې اسلامي ملکونو ته سفرونه وکړل، وعده ورکړل شوې د مرستو او دای د شوروي په خلاف شو. په دغه دوران و چې د افغانستان په اردو کې سیاسي ګوندونو په تیرا بیا د خلق دیموکراتیک ګوند ډیر نفوذ کړی وو او ډیر افسران یې جذب کړی وو. نو په دې خاطر داوود خان کڅام د داوود خان په کودتا کې د خلق دیموکراتیک ګوند فعال رول درلوده، ولی دای د د خلک دیموکراتیک ګوند باندې بے باور شو او لزان نه لری کړل او حتی د میر اکبر خیبر د وژلو نه وروسته په همدغه ګوند باندې برید وکړ دا ځکه چې د ګوند نه ویره درلوده.
فکر نه کوي تانه صاحب چې د میر اکبر خیبر د جنازې پر مهال چې د طریق یو ببرک کارمل لوري چې کومه بیانیه ورکړل شوه همدغه بیانیه لامل شو چې ساسي د ګوند مشران ونیول شي ځکه هلته د نظام ضد شعارونه ورکړل شول د جنازې پر مهال باندې او د دې ترڅنګ د انقلاب چغې وهل شوې.
بل شک په پراتیفي لحاظ یا په تکتیکي لحاظ خو دا ستاسو خبره صحیح ده همدا شوا ولې په ستراتیژیک لحاظ بیا لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې تر مخه داود خان په شوروي اتحاد باندې متکی وو او په وروستیو کې د تکله چې وعده ورکړای شوې نو یو د مهمو دلایلو څخه همدا و چې په خلکو دیموکراتیک ګوند باندې د برید وکړ.
اوس چې سلويخ کاله تیریږي څه فکر کوئ چې دا مو یو ښه کار کړی او کنه یو تیروتنه و؟
زه وایم چې لاس ته راوړنه و نه ساوه.
کوم دلیل؟
په دې دلیل چې ما مخکې عرض وکړ تاسو ته مې تشریح کړه او بل دا د افغانستان په ګټه و په هغه زمانه کې او تاسو پوهیږئ کدای پرېښه وای تر اوسه سلويخ کاله بعد به افغانستان څو ډېر به خوالي خواته تللی وای او ډیر د خیر او د خګټ
خو کته سي داود پریخه وي شاید لدینه ډیر پرمختګ شوي وي
خو داود خان خو عمله وکړه بریدي وکړندو د خلک دیموکراتیک ګوند خو زه فکر کوم د حق درلود چې د خپل ځان نه او د خپل ګوند نه دفاع وکړي.
نو خو تاسو د کودتا پلان درلود فکر کوئ چې دولت کومه بل لار درلود؟
نه مونږ خو اول اقدام نه دی کړی اول خو داود خان اقدام وکړ نو په دې دلیل څرنګه چې داود خان اقدام وکړ برید یې وکړ تر مخه او مونږ خو دا زه فکر کوم د خپل حق.
میر اکبر خیبر چا واجه؟
میر اکبر خیبر هم په مرموز شکل سره وژل شوی دی هغه هم معلومه نه ده چې د دولت لخوانه وژل شوی دی د چالو خانه وژل شوی دی خو دومره زه ویلای شم چې په مرموز شکل سره وژل شوی دی
خو تر ډیره شک هم دادی چې میر اکبر خیبر د ګون لدننه خانه وژل شو په دې خاطر باندې تر څو کودتا ته لار هوار شي.
ښه دا دی هغوی نظر دی ولې زما په نظر سره کدای شي د ګون دننه خپل منځي پیښوي کدای شي د دولت له خوانه وي استخباراتي پیښوي کدای شي کوم بل مسله وي زه دقیق په دې باره کې څه ویلو د پاره نه لرم.
د کودتا پریکړه د ټول ګوند و
ګوند داسې پریکړه لرلې چې bale چې کچېره په ګوند باندې حمله کیږي نو په کار دي چې ګوند خپل ځان نه دفاع وکړي
خو ویل کیږي داسې چې دا ځان ته د امین پریکړه و
بل شکا چې د حفیظ الله امین په واسطه چون حفیظ الله امین د خلکو ګوند کې په اړه کې هغه د نظامیانو سره رابطه لرله د نورو ملکی خلکانو په واسطه دوی د انقلاب یا د پاتسون کولو هغه ورکړه کومندای ورکړه په دې کې شک نشته مګر خپل غوند هم دغه سي فکر درلود چې کچېره غوند ته خطر پیدا کیږي یو او دویم داود خان قدرت سکوت کوي په داسې حال کې خبداوي چې خلک دیموکراتیک ګوند یې وارث وي.
یو زیات شمیر خلک په دې عقیده دي اوس چې کومه بدبختی روانه ده په دې تیرو سلويختو کالو کې چې کومه بدبختی تیره شوې ده او کومه چې لا هم روانه ده زیات خلک مسولیت په تاسو اچي منی؟
زه فکر کوم چې د ووم د سور نه تر مخه څومره چې زه خپل شاهد یم په اسلوال پاوز کې په هغه وخت کې یو ځوان کمانډان ووم د کمانډو کې د داود خان د کودتانه وروسته هم مشکلات موږ درلودل کستا سو په یاد وی چې وروسته بیا جهادي مشران شول په هغه زمانہ کې د مذهبي ډلو مشران وو هغه په خاور ته لاړل د استاد رباني په ګډون په خاور کې د مقاومت هسته جوړه کړه او پاکستان د دوی سره کومک کاوه. د داود خان د قدرت په زمانہ کې دوی په افغانستان کې د ورنۍ چاره تر سره کوله چې زه خپل شاهد یم او د دولت له خوانه زده کمانډان په صفت د دوی مخنیوای میکړای
خو تاسو دا کیسه پراخه کړه تقریبا
بل شک زکه په ووم د سور خود ته پویږي چې دا ووم د سور دا پیښه چوا د نړیوال تاریخ یو ډیره مهمه برخه ده او په دې کې ډیر پیښې را پیدا شوې ډیر قربانۍ ستونزې را پیدا شوې افغانستان د ختیز او د لویدیز د نظامی او سیاسي سیالي په ډګر بدل شو افغانستان د خپل کنټرول نه ووت ملت بيواسه شو چې تر اوسه هم ملت بيواسه دی نو تابان د خو ډیر ستره شو پا پراخ شو ولی پایل ی د داوود خان د کودتانه
دی بالکل خود داوود خان په کودتا کې ساسي په وینا باندې چې پاغي کودتا کې متاسل لاس درلود
بله د خلق دیموکراتیک ګوند داس فکر کاوه په هغه زمانہ کې چې داوود خان په شایي کورنۍ کې یو سیاست پوسړای دی د اصلاحات لپاره ور سړای دی پوی سړای دی عملی سړای دی قابل سړای دی او د وختل چې غختل ملي وسلوال پاو جوړ شي دولتي سکتور دا پیوړای شي او د خلکو د ژوند ستل وړ شي لکه څنګه چې یو سلسله تغیرات هم راوړل په خپل دوران کې نو په دې خاطر د خلک دیموکراتیک ګوند د دنم لا تړ وکه او دای تایید کو خو ورسته بیا چې ولی ورسته چې تاسو ولی د ټول تاریخ شاهد چې د جمهوریت تش په نوم وو او د او په ګوندونو باندې پابندي ولګوله په ازادیو باندې په جمهوریت باندې قیودات وضع کړل او په نتیجه کې د خلق په دیموکراتیک ګوند باندې حمله وکړه نو ځکه یعنی د داوود خان د وخت نه د مشکلات را پیدا شول او بیا د ثور په انقلاب کې د اسره نړیوال دګر باندې بدل شول او
اوس کرا شو بلې مسالې ته داوود خان څنګه وژل شو
د 1950 کال په د اوم ورځ د شپې یا د اتم تاریخ د شپې په 3 بجې کله چې د داوود خان په جمهوریت ارکه خاموشی را پیدا شو نو دلته حفیظ الله امین بیا زه وختم زم په کابل رادیو کې و حفیظ الله امین سره او ماته ویل چې کمانډو را ټول کا د ټانګ زریدار قوت سره په ارګ باندې حمله وکي مون خپل د کمانډو کمانډانان ټانګ ټولی کمانډان ستار خټګر سره دار ټول کړل په ارګ باندې برید وکه ارګم په 15 بجې د سهار ونی نو داوود خان په دی وخت کې د ګلخانه په مړای کې پاول منزل کې د خپلو ملګرو سره ناست وو د کمانډو یو ګروپ التورغه چې دوی تسلیم شي او د خلق دیموکراتیک ګوند رهبرانو کابل رادیو ځای ته یوړل شي داوود خان ونه منل او د دسرای یو مل ماشیندار جرمنای شلدازا دا ور سره په مخامخ کمانډو باندې دازه وکړه او یو افسر لومړی بریدمن امام الدین زخمی شو او یو عسكر د محمد علی په نوم باندې وژل شو او د کمانډو دویمه قدمه د ګروپ هغه هم د خپل ځان د دفاع په خاطر داوود خان باندې دزه وکړه داوود خان د دا سره ور سره کسان چې دوی هم وژل شو
تاسو خپل د دې صحنه شاهدان وئ
زه د کمانډو کمانډان وم
یعنی هر سمو په خپل سترګو ولیدل
په خپل سترګو خو زه په هغه د ننه په هغه اول منزل د ګلخانه په سالون کې په جنگ کې نه وم د باندې زه ولاړو
جسدونه مو ولیدل
bale bale
ورسته مو بیا دا جسدونه چرته یوړل
بیا د دوی مړی مګه هغه ته 400 بستر ته یوړل او 400 بستر نه نور زه معلومات نه لرم ځکه زه خو په منډو په ار کې ومه هغه بیا د هغه وخت د خلق دیموکراتیک ګوند د رهبرانو کار و چې دوی د دوی مړی په کوم ځای کې خاور ته سپارل
خو الته د داوود خان د کورنۍ لک تر لک اتل لسغړی وجل شوی فکر نه کوم چې دا یو جنایت وو
په دغه ځای کې نه دی وجل شوی په دغه ځای کې صرف یو داوود خان د دا مرمن د دوی والور یو مسای نه پویګم چې مسای وکل مسای یو رور نعیم خان د داخله د کورنۍ چارو وزیر قدیر نورستانی د مالیه وزیر سید عبدالله دا کسان وجل شوی دي نور کسان
نو نور غړي چرته وجل شو
نور نه دی وجل شي نور په هغه ماته معلوم نه دی په دغه ځای کې نه دی وجل شوی
نو دومره کسان وجل د داوود خان د کورنۍ وجنه تاسو یو جنایت نه بولی
آیا چې داوود خان عسكر وجل او غلطی کول دا جنایت نه
او خو البته ماشومان وجل شوی دي د کورنۍ مرمنې وجل شوی دي
ما مخکې عرض وکړ چې داوود خان سره ګوره نمونه مې درته واخیستل چې دا کسان ورسره و وجل شوی دي نور ندی وجل شي خو جنگ بله
او خو پتا څه دې نه وې کړی
په جنگ کې وجل شوی دي متقابله جنگ متقابله دازه متقابله دازو کې ګوره متقابله دازو کې غلطي هغه وخت دا خبره نه وېشته یوازې یو ماشیندار لري خو جنگ و جنگ و شو اول جنگ هم دوی وکړ شروع دوی وکړه الته دا داغه مثلا نه معلومیږي په جنگ کې چې ته نری خزای او ته مثلا څومره وسلې لري
د داوود خان وجنه ستاسو په نظر یو تیروتنه وکنه
زویم چې دام تیر وطنه و چې داوود خان عسکر او منصبداران نوې وژل
اوس خو هغه مړ دی. کاش کې هغه ژوندای وي او مونږ ترې دا پښتنه کړې و.
بله کچیر داسې وی چې عسکر او منصبدار د مثلا بی ګنای وژلې وی دا خستر جرم دی.
ډیر زیاته مننه ترنې صاحب کور ودان
ژوندای اوس.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې مختلف جرمونه ترسره کړي او زندان ته تللي. خو آیا زندان دوی اصلاح کړي؟ دوی په زندان کې څه کوي او څه زده کوي؟ اول یو شمیر ځوانان له زندان تیرولو وروسته بیا هم جرمونو ته مخه کوي. دا به په دې خبرونه کې را سره واورئ. د تاندې څنګه دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه مسکا هوتکی وړاندې کوم.
د زندان بوده موتاد شده.
یعنی فکر به مدیر خسته وین فکر کنم میشه نه رقلا با زندان دی بس شپه ورځ تیر اوس
د مجرمین لپاره باید پنتون وي.
اول سم تر دولسم سم پر مقدس ته مکتب لرو.
زندان هغه ځای چې خلک په دینیت ورلېګل کیږي چې اصلاح شي، انساني ارزښتونه او قوانین وپیژني او هغه جرمونه بیا تکرار نه کړي چې دوی زندان ته لتګ مخ کې کړي وو. خو په افغانستان کې بیا د زندانیانو په اړه یو جدي اندېښنه دا ده چې دوی په زندان کې هم نه اصلاح کیږي او کله چې له زندانه راووځي بیرته پخوانیو جرمونو ته مخه کوي. ځینې خو اعلان په زندان کې هم خپل عادتونه کوي، د بیلګې په ډول ډلې جوړوي، نور زندانیان وهي او ځوروي، نشه یې توکي څکوي او نور ځوانان هم په نشه یې توکو اخته کوي. دا کابل په حضوري چمن کې د یو نشي ځوان لمر سره مخ شوم. دی چې خپل زوی ته ډوډۍ راوړې و ویلې زوی د کابل د سرخی پله په زندان کې موتات شوی.
پښته بچي ما مده مې موږ رافتم
په زوی پسې مې راغلیم. هلته هوټل ته لاړم، یو کباب مې واخیست، لستونې مې تیر نه شو، د ته مې راوړ. اولاد دی نو زوی مې د سرخی پله په زندان کې زنداني شوی و او هلته په نشي توکو اخته شو.
چرخی موتاج پودشت.
دا بی بی عائشه زوی چې حشمت نومیږي یوازې دومره یو ویل چې په زندان کې موتات شوی او لا نورو خبرو کولو څخه ډډه وکړه.
د زندان بده موتات شوه.
دا کابل د ترخیپل زندان چې د افغانستان د مرکزی زندان په نوم یادېږي لزر 1510 مجرمین پکې زندانی دي چې په دوی کې شپږ زره 304 مجرمین د جنایي جرمونو په قضیو کې نیول شوی دي. دغه مجرمین چې ډیره برخه ځوانان جوړوي د غلا، قتل، د نشي موادو د پلور او قاچاق له کوره د تیښتې او د اخلاقي فساد په جرمونو کې تر زندان راوستل شوی. خو دغه ځوانان دلته څه کوي، څه زده کوي او آیا فکرونه یې بدل شوي؟ دا سرخی پله زندان دوه ځوان زندانیان په همدې اړه راته غږېدلي.
نوم سید احمد است.
نوم مې سید حامد دی. د غلا په جرم یې نیولیم. 5 کاله مې تیر شوي او 9 کاله پاتې دي. په کوڅو کې به مو خلک درول، پیسې، موبایل او بل هر څه به چې ورسره وترې اخیستل مو. خو یو انډیوال چل را سره وکړ او زه حکومت ته په ګوتو ورکړم. دلته مو د دنیا سختۍ ولیدې او اوس هوښیار شویم. دا ځل چې له زندانه ووزم دا کار نه کوم، یو بل کار او غریبي به کوم.
غریبي مې ګڼې.
نظم نظام ما بس خوب است.
د زندان نظم او نظام خده او مونږ ترې خوشاله یو. که څوک غواړي درس وایي درس شته، که مدرسه ویل غواړي هغه هم شته. زه خپله یوازې په رینګ کې سپورت کوم او درس نه وایم، یوازې خپل قید تیروم بس خلاص. ما که درس ویلی ولې مې بهر نه وایه. هلته ښه ښوونځي او پوهنتونونه شته، آزاد ژوند مې درلود، هلته به مې ویلی و. زندان داسې ځای نه دی چې زه یې صفت وکړم. خو دلته مونږ دا تجربه وکړه چې بهر لاړ شو باید څه وکړو. دا چې درس وایو که یې ونه وایو، د زندان سختي، بدبختي، وخت او هر څه یې خپله مونږ ته د یو پوهنتون حیثیت لري.
چې که درس بخونیم چې نخونیم، خود زندان پوهنتون عمومي شي.
حبیب الله هغه زلمی دی چې د اخلاقي فساد په جرم اوس د څرخی پله په زندان کې زنداني دی. له آدمه وپوښتل چې په دې زندان کې یې څه ولیدل او څه یې زده کړل.
ډېرې تجربې مې وکړه. از بیرون نه دلته لګیان چې یو پوهنتون ته سلاح یو پوهنتون ونیس.
هغه حبیب الله چې زندان ته راغلی په هغه ورځ کې او هغه حبیب الله چې یوه ورځ له زندانه وځي هغه به څومره بدل وي؟
یعنی فکر به مې ډېر ښه سوی. انسان په خپله لاره به برابر سوی که انسان نیم هماغه به کار به مغ.
خو وعده دی دا چې ورسته ژوند چې کوي کنه هغه کې به جرم نه کوي جنایت نه کوي
جرم نه کوي نه په یاد می خپل اشتباه خپل سره کوي خو نو ما پس نه په आवाज نه دغه سره پس په دې دغه په دې احساس بنځو اوس پم نه خو څه وګم زلته پروت یم دا دولت دې سیمه دا خپل جرم راوي خپل جرم سزا وګور
ظاهر شاه هغه بل ځوان دی چې د قتل په جرم د سرخی پلا په زندان کې ورځې شپې سبا کوي د دلمړنۍ خبره دا وه چې فکر خاص تغیر نه دی کړی خو وروسته یې ویل کاله زندان ووت بیا به داسې جرمونه نه کوي
فکر میل چې نه به زندان دی بس شپه ورځ تېره
یعنی تاسو ته دلته څه نه در زده کول کیږي
زده کیږي خو دلته سبقان هم وایي مدرسې شته بس دغه نور سبق هم سزا ده موزیم ستار شی
هغه خلک چې دلته راغلي دي هغه چې له دې زی وزي اصلاح به شي
و خو د اصلاح کېږي اوس که دلته بندي په یو کال مې تېره کړل بس په هر شی پوه شوم اسلام
مثلا په څه پوه شوې
بس ژوند چې شته وایي د ژوند دغه دې ته وایي بس د باندې لوم بس سات مې تېرو بلو خو دلته بندي یو خو مانا دلته حکومت دي بل شی دي مانا سړي خپل
یعنی د انسان قدر اوس درته معلوم شوی
و خو د پلار د مور د نور دار قریب بس قدرت پر سوی
دی چلا دیزی وزی قتل خونه که
یا نور بس تو بمی دی
طولن پو استاد زیولحق شمس وای زندان کې باید هغه خلک اصلاح شي چې راوستل کیږي خو د په وینا په افغانستان کې د زندان تعلیمی او روزنیزی برخې ته پام نه کیږي او مجرم بیرته له زندانه له مجرم فکر سره وځي
مونږ د روزنې هیڅ ځانګړی پروګرام نه لرو چې په روزنه کې بیا هغه مطلوب ارزښتونه چې دولت غواړي یا بنسټونه غواړي هماغه ور انتقال شي بیرته راوستل شي د دې ازادۍ د اخیستل نه هم قصد هم دا دی چې دغه کسان چې مونږ ازادي اخلو دلته قیدوو مصرف هم بېبندي کوو خواړه هم ورته ورکوو څلویښت ساعت هم ورته کسان هم نیولي دي قصد ترې دا دی چې بېرته چې راووځي باید بدل شوي کسان راووځي زندان باید پخپله یو مکتب وي هغه تعلیمي او تربیتي کچه ډېره د جدي خلا سره مخ ده فقط شکلي ده که غواړو چې مثلا زندانونه زمونږ مفید او ګټور زندانونه وي د قوانینو د ماتونکو لپاره د هغوی روزنې سیستم باید پکې موجود وي چې د بل ځل لپاره د قوانینو احترام وکړي
د یوې ادارې حقوقي مشاوره او په شخصي پوهنتونونو کې د جرم پیژندنې مضمون استاد محمد قی صادق بیا وایي زندان باید مجرمینو ته لکه روغتون داسې وي او همدلته یې باید علاج وشي که نه هسې زندان پرې تېرول به ګټور تمام نه شي
کله چې یو شخص ناروغیږي ډاکټر ته ځي او بیرته تداوي کیږي یو بیرته یو سالم شخص جامعه ته تقدیمیږي او مجرم دغسې ناروغ ده باید اصلاح او تربیت مجدد شي بیرته جامعه ته یو پاک او سالم شخص تقدیم شي مطابق د نړیوالو قانونو یا انټرنیشنل سیستم یو جیل یا موږ تاسو ورته محبس وي باید څو خصوصیات ولري اول خصوصیات هم دغه جندر موضوع ده دویم خصوصیات هم دغه تعلیمي موضوع ده او دریم خصوصیات چې اوس ډیر پکې تاکید کیږي وکیشنل سکلز یا تعلیمات مسلکی ورته ویل کېږي چې یو مجرم محبس کیږي دلته باید اول دې ته موږ تاسو وګورو چې کوم تعلیمات ضرورت لري بی سواد ده یا با سواد ده فقط یو مسلک ضرورت لري
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ
دا چې په زندانونو کې د ځوانانو د روزلو لپاره کوم پروګرامونه شته ولې له زندان تیرولو وروسته هم د ډیرو ځوانانو فکر نه بدلیږي او د دې په ځای چې اصلاح شي نورې هم تمایل جرم ته ډیریږي همایون هیواد په دې اړه د څرخی پله د زندان له قومندان جنرال تواب احمدزی سره مرکه کړي او په پیل کې په زندان کې د روزنیزو پروګرامونو په اړه پوښتلی
دلته پیلن د تنکی ځوانانو موږ سره سند له اتلسو تر پنځویشتو پورې دي او د دې په هکله باندې موږ مکتب جوړ کړی دی د ځوانانو د ټولو محبسینو دپاره اول سمتر تر دولسم سمتر موږ دلته مکتب لرو او په دې مکتب کې درس وایي استادان د وزارت معارف له طریقه موږ سره کومک سوی دی دلته راځي تدریس ورته کوي هغه وت کوي یو تعداد تعلیم یافته کسان ډېر ښه مجرب استادان موږ خپله محبسینو کې لرو د غولو طریقه هم ورته تدریس کیږي او بر علاوه د دې چې موږ مختلف شاپونه دوی دلته لرو د صنعتي په اکله باندې تقریبا دیارلس یا څوارلس شاپونه موجود دي مثال که د قالین بافي د نجاري د خیاطي سرګرمي د کار دوی ته یو او د دې جې سي بیرته دوی ځي خلاصېږي خپل موده یا وخت پورې کېږي مصدر د خدمت د خپل کور او د وطن لپاره کېدای شي
یو اندېښنه چې دلته د ځوانانو په اړه موجوده ده هغه دا ده چې دوی په رواني ډول هغه سي نه روزل کېږي چې دوی وروسته بیا جرم ونه کړي یا کله ناکله داسې زندانیان هم له دې زندانه وتلي دي چې هغوی دلته نشه یي توکو ته مخه کړې ده خپله د دوی د فکر د دوی د روان په بدلولو کې هم داسې پروګرامونه شته دي چې دوی وروسته له دې زندانه وځي فکر یې بدل وي ژوند یې بدل وي
بله به دی تعداد دی آ کسان چې په دې مرض باندې گرفتار دي یا مبتلا دي موږ دلته په مابش مرکزي کې یو بلاک یا اول ورته وایي دی بلاک یی دی بندیان نن ټول وستري نور بلاکو ته انتقال سوی دي دوی د لپاره خاص د یو بلاک ته چې موږ زیات متعدین دلته درمل سوی دي دوا سوی دا ډېر بیرته خسي دي کڅوک قابل دی ریوي خپل کورو ته تلی او کنه وی دی جوړ سوی دلته مشخص یو کلینیک موجوده دی غوی د تداوی لپاره څلوري ساعت دوی سره دی خدمت کړي او چې جوړ سي موږ خپل بعد پس له ټیسټ د نظر دی ډاکټر نه هڅه تثبیتي کې وږي کې دی وینو د شان چې جوړ سي دی موږ دوی بیرته نور بلاکو ته انتقالو او په څنګه د دې تفریح یاد ولیبال یاد فوټبال یاد زمينه او تغید درسو زمينه مت برابر کړي
هغه زندانيان چې مثال یو څوک د قتل په تور راغلی یو څوک د اختطاف په تور راغلی یو څوک بل یو وړوکی جرم لري کنه هغه ټول یو ځای په یو بلاک کې وی په یو تاخ کې وی کنه مثال هغه کسانو چې قتل کړی غوی بیل بلاک کې وی هغه کسانو چې اختطاف کړی غوی بیل کې وی
ټول زموږ مابسین ټول مختلف دي او ټول په یو بلاکو کې هر جرم چې لري څوک ګډ وړ دي او یو ځای دي سره د سه طبقه بندي لا تر اوسه موږ نه کړی چې هر جرم جدا په واقع کې واچو ازدحام نیم زیاته او یو تعداد موږ ځای نه بودان دي ځای په اساس باندې چې ځای نه لرو موږ ټول دي سره په مختلف جرمونه دي په مختلف بلاکو کې یو ځای دي او خورسالان سي دي یا ځوان تنکیز ځوانان سي دي د دوی نه جدا دي
البته تاسو خپل یو تضمین خط تر نه اخلي خو هغه کسان چې دلته راځي او تم داد چې اصلاح بشي څومره اصلاح کیږي یعنی هغه پروګرامونو ته پکتو سره چې تاسو د کسان تلري
آینده دغه خپل جرم چې دوی کړی دا دوی خپل جرمو کې مایسه مزه به ګناه اما متاسفانه چې ګناه دي دوی پیسلان یې پیسلا را رسیدلې ده ټول مراحل قانوني ته سوي دي او په دې حق له باندې دوی چې بیرته وزیم خپل جربو باندې اعتراف کوي چې موږ دا جرم کوینده کوشش کړي چې دا جرمونه کی او یې خپل کاروبار باندې مصرفیت وي